په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن راپورونه تبصرې لرو. زمونږ ونیز خپرونه پام کوو به هم اورې خوړم به د مليحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوت نه بیلتون غوښتون کې مشر برمداغ بوکټي د خبرو هرکلې کړې دي. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې تیاری نیول شوی دی. او آسټریا وایي په لوی سړک له یو پرېښودل شوي ټرک نه د یو اویا کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل: د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړې چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ پوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوچ پښتنو هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ پوکټي تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. دا پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرم رسته کړې ده. قمر زمان کایره وویل
برداشت نکړي.
دا تر هغې وروسته ده چې یو پاکستاني عدالت د هغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم ورکړ. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلاني او فهیم ونیسي او د ستمبر په لسمه یې عدالت ته وړاندې کړي. ګیلاني له 2008 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم و او مخدوم امین فهیم د سوداګرۍ وزیر پاتې شوی دی. دوی د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړي چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتیری جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلې. دا په داسې حال کې ده چې د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز باندې موافقه وشوه، خو بیا هم په سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کېږي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشه شپږ سوه تنه د ملا منصور داد الله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. بلخوا د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر رور مولا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړې چې داسې فتوا یې خپره کړه چې په یو فرمان کې دا کسانو پر ضد جهاد اعلانوي چې له ده سره بیت نه کوي، نو دا به د طالبانو ترمنځ د وینو سیلاب وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قد نشین شوی وی هغه تصفیه شوی دی یو څه د محدود ساحه پاتې چې حالت د تصفیه کړي ان شاء الله.
موسیٰ کله ولسوالې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. رپورټونه وایي د دې ولسوالې د بیرته نیولو او طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. د آسټریا پولیس وایي چې په سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د یو اویا مهاجرو مړی موندل شوي دي چې پکې څلور ماشومان او اته ښځې شامل دي. نن پولیسو دا هم ویلي دي چې له پیښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګري هیواد کې نیولي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې د ویانا او هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ویلي چې یادې پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو یوې سرمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موهرینی ویلي دي چې امید کوي د غمیزه بغړي هیوادونه فیصلو او ذمهواري اخیستلو ته مجبور کړي. امریکا په ازبکستان غا کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارم رستیال پرون تاشکند ته د سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغه سې د همکاري وکړي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ملیشیا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې وروستو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشیا او سیاسي ګوندونو او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. په دغه هیواد کې په کال 2003 کې د امریکا له یرغل سره د صدام حسین واک تر نسکورېدلو پس حالات نارامه شوي دي. په بغداد کې گرین زون هغه مخصوص سیمه ده چې سخت امنیت یې کېږي. لو دا تر دې دما د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حل رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو شپېته پیسې خرڅل کیږي او په یو سل سلو روپیو پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې شپېته روپیو لس پیسې او په یو سل درې شپېته روپیو پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپیو پنځه اویا پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. یو ریال په اویش روپیو پنځه شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپیو نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپیو پنځه څلوېښت پیسې او په اتویش روپیو اویا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اته اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم درې دېرش، بنو کې اووه دېرش او شپږ دېرش او په کوئټه کې پنځه دېرش او څلور دېرش وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورېده. زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم واورېدئ. د بلوچستان وزیر اعلی د بیلتون غوښتون کی بلوچ مشر برام داغ بکتی د ورسته او سرګندونو هرکلی کړی دی.
یہ بہت بڑا مثبت فیصلہ ہے.
د پیپلز ګوند مشرانو ویلی د خپل ملګرو پر ضد د ترهګری تورونه هیڅ کله هم نه مانی.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
د میرعلی جنگ زپلی خلکو د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې ده.
د میرو غړغړ سامان تبا شوای دی. ګورنمنت مشته بربر دای کیندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خروپوي. غن آبادی هر څه کرش کړل.
او زموږ ونی ز خبرونه پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راز موږ دومره موضوع ته د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر برامداغ بوختي دغه خبره هرکلی کړی دی چې موړی له پاکستانی چارواکیو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي خوده لري. برامداغ بوختي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکړي.
د بلوچستان حکومت د ابراهیم داغ بوکټي د اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. ابراهیم داغ بوکټي په تیرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او ابراهیم داغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د ابراهیم داغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساڅ کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د ابراهیم داغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې ابراهیم داغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې ابراهیم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم سوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، پلنډو سپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
اوس د کرخې اړخ افغانستان ته ورځو، چېرته چې د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د مولا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. راپورونه وایي چې مولا اختر منصور غواړي چې په یو فتوا سره د کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. نور تفصیل له کندهاره زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جهید علمای کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علمای کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مه کړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عیني وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور داد الله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبد الله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور داد الله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور داد الله د ډیره وخت سره غلی دی چې میشته و او سره ملګری و. اوس اختر محمد منصور اندازه 1500 مرسکلام سره وشتلی ډیر موټر دی، اندازه د لسو 1500 ولایتونو طالبان را وشتلی دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور داد الله د شلو 1500 ولایتونو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوی په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمیر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان پوز وایي چې د هندوستان لخوا په ډزو کې د پاکستان شپږ ولسی وګړي وژل شوي دي او دوه ویش میرمنو په ګډون د سلویښتو ډېر کسان ژوبل دي. د پاکستان حکومت د دې کاروایۍ غندنه کړې ده او نړیوال ورورولۍ نه یې غوښتنه کړې چې د هندوستان د کاروایانو نوټس ته واخلي. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور معلومات لري.
د پاکستان پوځ سمدبواتو د سنگ ای ایس پی آر په وینا نن د جمعې په ورځ سیالکوټ په سیکټر کې د هندوستان د پوځ په ډزو او شیلینګ کې شپږ کسان وژل شوي او دوه زنانو په شمول شپږ سلوېښ کسان ژوبل شوي دي. دا ژوبل شوي کسان د سیالکوټ د پوځیانو هسپتال سی ایم ایچ ته منتقل کړي شوي دي. بلخوا د هندوستان د سرکاري ریډیو د ویب پاڼې په وینا چې د پاکستان پوځ په ډزو کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي او ځینې ژوبل شوي هم دي. واضح دي پاکستان او هندوستان لاړخه په یو بل په سرحدي سیمو ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول باندې ډزبندې د معاهده د خلاف ورزي تورونه لګول کیږي. پاکستان لاړه په دې ورسو کې ویلې شو چې د هندوستان پوځ په دوه میاشتو کې د ډزبندې د معاهده اویا ځله خلاف ورزي کړې ده. یاد دی پاکستان د ولسی وګړو په وجنې په 11 اگست په اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر هم راغوښتی وو. د بهرنیو چارو کارپور رستم شاه مومن وایي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې په یو داسې وخت کې چې په تعلیم، صحت او معیشت باندې توجه ورکول پکار ده، دواړه ملکونه خپل دفاع لپاره ټول وسایل خرچ کوي.
هوادونو دغه یو ناکامي دی، یو فیلیور دی چې نغې اوس د پولی د دغه چې کوم دی ټینشن په دې کې کمی رانه اوسو، بلکې په دې کې وخت په وخت باندې اضافه کیږي او دا د دواړو هوادونو مسؤلیت دی او دواړه ما په خیال باندې په دې کې پیل شوي.
د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستلو لپاره د نړیوال ورورولۍ کردار په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رسول بخش رئیس وایي نړیوال ورورولۍ د مخکې په شان دا کوشش به جاري ساتي چې دواړه ملکونه مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا د یورپي یونین نمائندي، د یورپ د ملکونو نمائندي، د امریکا نمائندي او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل پاکستان او هندوستان ته هم دا خبرې کوي چې تاوتریخوالی کم کړي، دشمنیانې ختمې کړي او د مذاکراتو د لارې مسلې هوارې کړي، نو هغوی به کوششونه کوي. دغې کوششونه تر څومره حده پورې ګټور ثابتېدای شي دا د هندوستان په مشرولۍ منحصر ده. د فکر ده پاکستان او د هندوستان د سرحدي پوځونو د مشرانو اخرنی ملاقات کال 2013 د دسمبر په میاشت کې شوی وو. دا د هم یادوي چې د جولای په میاشت کې پاکستان او هندوستان وزیر اعظمانو د روس په ښار اوفا کې ملاقات کړی وو او د دواړو ملکونو د سلامتیا امورو د مشرانو په ملاقات کې اتفاق کړی وو. خو په 28 اګست کې دونکې د ملاقات نه یو ورځ مخکې هندوستان کشمیري مشرانو سره د ملاقات نه کولو شرط ایښی وو، پسې چې مذاکرات یو وار بیا د ځنډ ښکار شول.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوس یو نظر د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. پاکستان پیپلز ګوند مرکزی حکومت نه د نیشنل اکشن پلان وضاحت غوښتی او ویلي دي د ترهګرو پر ضد جوړ کړی شوی قانون د سیاستوالو پر ضد استعمالیږي. دا خبره د پیپلز ګوند غړو اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته کړې ده. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد نور حال راکړي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایر ویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د کمر زمان کایره وینا وا چې پیپلز پارټي هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړي کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وه هم پیپلز پارټي د دوی په ضد ولاړه وه او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وه هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمونو نه یریږو. زمونږ گورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وجل شوي او د عدالتونو لخوا ورته سزاګانې اورول شوي دي. زمونږ وزیر اعظم نه اهل کړی شوی دی او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوی دی خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تورو لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچۍ کې د پیپلز ګوند غړي او د پېټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسله والو سره مالی مرستې هم کړي دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو عرب روپو د غبن تور دی. د دې نو وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
نړیوال بانک د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د سباندی 1.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د منصوبې تر لاندې به 500 قبایلی جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بینک مطابق چې خپل علاقو ته واپسی کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 500 روپۍ ورکړی کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلی سیمو 3,00,000 او 40,000 متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بینک مطابق چې د قبایلی سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلی سیمو کې د تحصیل په تبا د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بینک خپل بیان کې زیاتوی کډوال ته د امداد په فراهمه کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بینک لاړه د 500 ملیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لګ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 ارب نه کیږي. دل چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خود شي او 100 ولا نوري نه خود شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بینک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بحالې منصوبه د ماضی په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
راپور مورد اوریدونکو سرزو کور میں تاچرتا چې د فرقې د شخړو له کبله به کور شوی د بالشخیلو اغیز بن خلق وای چې درې کال شوی دی دوی په سیمه کې د مری لوازنامه عملی شوی دا خو بیا هم د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو عمل بشپړ شوی نه دی. په دغه اړه نور حال طارق ورغزه راکړي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقایي شخړو له امله بې کوره شوي د بلشخیل سیمې متاثرین وای چې درې کاله وشول چې په سیمه کې مری لوزنامه عملی شوې ده خو لا هم دوی خپلو کورونو ته واپس نه شول. متاثرینو په خبره شپږ کالو نه زیات وخت کېږي چې شاوخوا 300 کورنۍ د خپلې سیمې نه بهر د کډوالۍ ژوند تېروي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لډیو په لارې د حکومت وغوښتل چې د بلشخیلو متاثرین دي زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړي.
اول مری ماهدي کې دا لیکن شوی دی چې اوله بدکري دی، موته د امدادي چیک روکړل شي چې د حکومت نور تیر کړي شي دا شي د موته یار وکړي دریم مطالبه د مو زخمیان او مړي حکومت دي کنه د بلشخیل دوی ته دی روکړي څلورم مطالبه د مو حکومت پېښور کې راشن او اغا بلوک شه دي
واضح دی چې په 2008 کال کې د شیا سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي واجب پکې یو مدد هم و چې د جنگونو په وجه د بیکرشیو خلکو سره په بیا آبادی کې مرسته کیږي په 2008 کال کې دغه لوزنامه د ملکی دورسته د بیکرشیو خلکو واپسی پس ضلعوار توګه شروع شوې ده خو د سیمې یو بل کس او مشر ګل وزیر د حکومت د پښتنه کوي چې تر اوسه د دوی واپسی ول نه کیږي
پولیټیکل ایجنټ صاحب ته پاتې دی پی صاحب ته پاتې دی چې د خل متسرین دي او د زوی نه به دخل دي او د حکومت د تر اوسه پورې دوه پیسې حکومت دی مو پیسې غو باندې اکشن نه دی خسته شوی او مری حکومت لزنامه ده په هغه باندې معول نه ای دی حکومت درکلا کړی دی خو مو سره حکومت دی هغه فکر په مو باندې نه دی شوی
د کور مې مرسیال پروتیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو د ویل په سیمه کې زنیداسې مسلې شته چې د هغوی لوجه د بلشخلو متاثرین نو واپسی زندول شوی دا
ریهیبیلیټیشن چې کوم دغه مختلف ځایونو کې د پارچنار کې د سنور کړی دي هغه کې هغه ریهیبیلیټیشن نه دی شوی خو هغه موږ اوس پروسس شروع دی
واضح دی چې په 2001 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ نښتې د شروع کې دورسته د کورمې یوش مرزاینو نه خلک وتلی دي په سیمه کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې د یوې شمېرې تر مخه 14000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي تارک ورکزه مشال رادیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په بونو کې د شمالي وزیرستان میرعلي او بیرانشاه دکاندارانو د وی غونډې پر مهال د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیمه کې کاروباري مرکزونو ته اوښتې تاوانونو اظهره دې وکړی شي او دوی ته د دغه تاوانونو ورکړی شي بل دا چې دغه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي د دې د بیا ودانولو او پرانستلو دپاره دې کوټلي ګامونه واخیستی شي په دغه اړه نور معلومات عمر دراز وزیر راکوي
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي
دا پیلینا کور کمانډر ته وغاته می چټه لاړل دي چې می سره یو تای ده نشي ایز دغه 10000 اتمن زاید کاندورونه دا مطالبات چې می ستاده د کاندورونه خپل ما ز خپل استیرو کوم می د خپل ستړیاوی په می ښکار زی دي مارکیټ په خپل زی سامان خراب ته دغه ما زارو کو نه کور می مجبوری ده 10000 د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد تاس د کاندورونو ساتي درنی م کروڑې په یو د کاندور خراب ته داس د کاندور ساتي لاس علاقه خراب ته داس د کاندور ساتي شل د 10000 دا سامان می نه پوت سم مو په دا غور ډاکه لار خپل رغلل په خالي کپړه شروعات ډاک دی کین نه ډاک کری نه د مش پوت سوال دا په کربیره نقصان دی د کروڑ نه دی
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق با په هر صورت غواړي
د میر غړغړ سامان ته بشوي دی ګورنمنت مشته بار بار دا یک اندهانی روکوله چې باس میر دا پروګرام نه خرو پوي هغه نه باندې هر څه کرش کړل اس موجوده میر هغه ازاله غوړي هغه خاص رنگ شوی دی پدا چې د یو د کندورو په کروڑینه نه پوس سامان ته باشه د میر املاک د میر سمندینه د هر څه تباګل گورنر ته جی میر ور درې می هغه نو مخ میر وزیر داخلا پر درې می هغه نو مخ میر گور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته درې می
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوه چې ورته به توانونه ورکول کیږي خو یې هم عملی نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي
گورنر سره می جرګه شوی دی جنرال سره مشوی دی میشت دا خبره شوی دی چې تاسو خپل نقصان خپل شوی تاسو ته درکړيږي په نن تاریخ په میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای پاکستان میش دا میش د پاکستاني په درې ورځ شه د خپل کېنی نه اډاون چې پیوای او جوړا کپړې شهر وتلی د کین نه مډاک پته شول میش دا تین نن یې ویني چې په بل ډیزره مده اوریږي میش سمای نه اډاون چې په خوره مده لوند کیږي میش د پاکستان حکومت نه دامه طالبان دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي قسم قسم بزرګي نه جوړای چې مته بلاس لاس شل شل د کین نه جوړ کو مو اډاون په داغه کاروبار نشي ادا غو جدا یو بونډي دو ادا غو جدا یو مرکز دا نورای میج اسلام آباد را سوي په شورت وارا سوي اقوام متحده تا وارا سوي هغه پر میش کښینې لا په کارول مده چې څه پر ادا غو چې میشته دغه شای ملو شوی نیوی
د شمالي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې قریبا 10000 او میرعلي کې 10000 دکانونه او مارکیټونه ول چې د دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړې چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه یې خراب شوي یا ختم شوي د هغې دې ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
اوریدونکو مشال لیډو ته غوږ یې په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوت نه بلوچ بیلتون خوختون کې مشر برامداغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنیو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غش تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شریر رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر مر زمان قاعده پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه پیداری فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. پاکستان وایي په سیالکوټ سیمه کې د هندي سرتېرو په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي او د 26 زنانو په ګډون شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر تر هغې وروسته وکړه چې هندي او چارواکو تېره ورځ پر پاکستاني سرتېرو تور پورې کړې چې په ډزو کې ولواري وکړه. د افغانستان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر منصور خواوشا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللي دي. آسٹریا پولیس وایي چې د ویانا او هنګری ترمنځ په لوی سړک لپاره پرېښودل شوی او ټرک نه د اویا مهاجرو مړی موندل شوی دی چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي له پېښې سره په تړاو یې درې کسان په هنګری هیواد کې نیولې هم دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ملیشا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زمون همکار سراج زهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د پیښور د خبرېدونکو اج ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوې ده نو دا شن بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دی خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلي او وایي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کیږي. د ادارې په وینا چې د وی اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې اولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلې وي، خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعات ترازو اوریدونکو، وال سټریټ جرنال د بلوچ بلتون پالو د جلاوت نامه شر برامدغ بوکتی د ورستیو سرګندونو پاړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا د ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهم ولسوالۍ موسی کلا باندې د طالبانو د قبضې پاړه راپور خپور کړی دی. دغه دواړو لیکونو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اور.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوځ د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دی. برهمداغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تندې د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي، هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلویخ بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوځ مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسی کلا په برېټانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 برېټانوي سرتېري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و، خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د شام لپاره د امریکا نوې ټاکل شوې استازي په دې ونه کې ماسکو، جنیوا او ریاست سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسې بلل شوي چې غواړي د شام د سرلور کلنې شخړې د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره عمومي. په دې اړه تفصیل د اجمل آن په راپور کې.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې څنګه استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاست ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 24 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوونکو په لیبیا کې د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې پکې د چارواکو په وینا تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د زوواره خارګوټي او چارواکي رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي چې د روانېدو پر وخت په کښتۍ کې 1400 کسان سپارو. د دغه راپور مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رایټرز خبری اجنس وایي بیگانه وخت پوری د لیبیا ژغورونکو 201 کسان وژغورل چې پکې 1320 د ترابلس په لویدیځ کې د صبراتا په سیمه کې د ناقانونه کډوالو لپاره جوړ ځای ته ورسول. یو بل چارواکي او په زوواره شارګوټي کې خبريال د کښتۍ د ډوبېدو تصدیق کړي خو د مړو سو کرشمیر نه دی تایید کړي. دغه کډوال د افریقا، پاکستان، شام، مراکش او بنگلاديش وګړي دي. زواره شارګوټي د لیبیا پر سرحد له تونس سره پروت دی او له دې ځای په لوی پیمانه سمګلران ایټلی ته خلک په ناقانونه توګه اړوي. لیبیا د کډوالو لپاره یورپ ته د تلو یوه مهمه لار ده. دغه خلک د غربت او جګړو له وجې یورپ ته ځي. رویټرز خبري اجنس د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله وایي سږ کال د کښتۍ او بیړیو ډوبېدو له وجې یورپ ته په ناقانونه توګه تلونکي 2300 کسان مړه شوي دي او د مړو دغه شمیر تیر کال 3209 و. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون د هنګري له سرحد سره نږدې په آسټریا کې په یوه لاری یا ټرک کې د 50 کډوالو مړی وموندل شول. د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل چې دغه پیشي د یورپ هغه مشران لړزولي چې دا وخت د کډوالو په مسله په ویانا کې بحثونه کوي.
وایس اف امریکا دیوبا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانډ لیکلي دي چې په پاکستان کې د هغه مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریځ عناصر پکې موجود دي. دغه مقاله نوري برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
ډان رسپانډ په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریځو عناصرو پاکې کړي. نوموړي دا منلي چې خواو شاو د شلو مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي. ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي. ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي. په دې صوبه کې 13000 و سوا او و اتیا مدرسې دي. په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباس شریف حکومت د سخت دریځو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتلې په دې لړ کې ډیر کار کړی وي. ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سین حکومت داوا وکړه چې د 9000 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروای حکم ورکړی دی خو د ورسپانې په خبره د دغه داوا تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړی دي او کنه. ورسپانې لیکي چې د سین پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصد دي. ډان ورسپانې په اداریه کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړي توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
واشنگتن پوسټ د امریکایي سیړونکو د یو راپور په حواله لیکلي دي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړې او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لویه ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو رپورټ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري، خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا رپورټ وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې رپورټ په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې وروستي رپورټ په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوې خو بریالي شوې نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې رپورټ نیوکه کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري، خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موري ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړ کړي، او هم دغه وجدا چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو اوس وخت شوې دی زمونږ د ونیزې خپرونې پام کوه. دا خپرونه ستاسو دپاره د کوټې نه زمونږ همکار ناصر وړاندې کوي، نو راځئ چې د پام کوه نه خوند وکړو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د اختر د پوره وړونه په کور کې پټو او پمنډ منډا اوریدونکو دا رادیو کمال دی او زین ګورګین جمال میرچکه چې دا وخت په خپل کور کې ل درزینه پټ ل کسابنه پټ ل کپړو والا نه پټ د سټوډیو ګړبړېشن نتا اوسه مخاطب دا خطول سیدی لمیل منون پتیم چی تر او سپوری دا اختر دا مبارکی پا بحانه راشی او بیا تر لوی اختر پوری دلت دی روی چی دا لوی اختر دا قربانه وخوالی نو بیا روان شی که خیرو ما هم دا واری دا سی چم کرده او که خیرو چی دوی بی پیاد ساتی ما شمان او خزمی دخسر کرولی گل او زخپل ستودیو گربریشن تا دیوی زری برستنی سر راشیبت شم دوی پریشان او حیران گرزی او که خیرو گرزی با تا شخپل حال را تو است چنگ تیر شو اختر پا دی هیلیو چی دا مفت روطیو خوگو ترخو کلکو پستوب ناروغ کردی نیست او حق بی وقت ناروغی با اسپتال تا شیفت کردی نیست او بی کور کردی بی نیست دا اختر دا سامانونو دا پورکولو رست با اوز پورولو بی خوب کردی نیست دا خسر دا کور نپراغلی دسمال که با رنگا رنگ میوو او ما تو اگی شو کور کردی نیست پا اختر کی او دا اختر نپس با دا کور دا خزو پی غورونو چی دا حوالدار خزی تا کو بخمل را گلی دا تیکدار خزی امبریلا جوڑا کردی و او منستر خو پورا خاندان تا لجاپان نا دایریک سندلونا او لیندیا نا بزریا آرڈر ساڑیانی را گختی وی ما غریبی تا خوار جارجت را وڑی و داغا پی غورونو با پا خوگونو باندی خو تکور کردی او بیا تر گور کردی نیست های های وای دا غریب سری هم یو جوان ده جوان خونه ده یو بانجن ده بانجن چه ده یو شلغم ده زرمی شن لکه بادرنگ ده چا صحیح ویلی دی چه دا خزو حکل همیشه پسندل کیوی دا منستر سر سیالی کیوی چرت منستر او چرت ریپورتر منستر خو پریگ ده جنی بی اکلی خو دا کمیشنر دا خزو سر سیالی کیوی کمیشنر هم کم کمیشنر نه 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 د کچاری اوت کمیشنر نه نه اسیسټنٹ کمیشنر هم نه ډیپټی کمیشنر هم نه سیده کمیشنر او کمیشنر هم کم یو الیکشن کمیشنر راځی چې ورشو تو تکی چکری ته چې نن دغه کمیشنر په چکر کې راغلی ده راپور د سټوډیو ټینشن ګډبډیشن نیخ پنیغه
ملګرو نن سبا که ټینشن دی که ګډبړیشن دی کمیشن دی او که ایجوکیشن دی پینشن دی او که انجکشن دی بس هر څه الیکشن دی او د دې بچا له موږ سره موجوده دی سر موږ تاسو ته شراغلی وایو
ته په الیکشن کې ولې نه ودرېږي داسې ښه سور نه وهي
سر ولې مسخرې کوې موږ خواري راپورچانې په الیکشن کې څوک پرېږدي
اره اره داستا رنگا سینو نازنینو تا دا الیکشن ضرورت سده تاسو ډایرکټ د خزو په سیټ باندې راتلی شئ کنه
رښتیا سر
اف کورس بلکې پوره کورس آی ایم وید یو میډم
نو سر د دې دپاره څو تعلیم پکار دی
اے ساده خزی دا کومه د کلرک ماسټر یا کمپیوټر کورسې د چې تعلیم غواړي ډیګری غواړي تجربه غواړي د منیسټر او سینیټر دا واحد چوکې ده چې نه تعلیم غواړي او نه ډیګری او کې غواړي او کې غواړي نو هم پریشانه کیږه ما ډیګری ډیګری وتا چاہے اصلي هو چاہے نقلی
سر نن سبا ستاسو په محکمه باندې ډیر تورونه لګول کیږي چې تاسو په الیکشن کې ډیر ګریزی تیر کړی دي
اے تو تکو د خلکو خلې سو کور بندولې شي دا خو ډیر زور رواج دی زمونږ د خلکو کې او غټل وای واوا کې او بایلل وای نه نه منو مونږ عادت یو له یو غوګه باسو په بلې نه نه باسو
لیکن سر ثبوتونه ښکارا شو کاغذونه ښکارا شو پیټې خلاصې شوې ګډبر خوشې وې دی
ته پریک دا دغه خبري وعده دې شوې دی کنه
یو یو ما چې میګه ای بچه پخپخو چې میګه زما د واده او د الیکشن سره سره
د واده د الیکشن او ټینشن یو د بل سره ډیر لوی تعلق دی دا هر څوک چې په الیکشن کې ودرېږي د ټینشن په سبب ودرېږي او ټینشن څوک دی تپوسو کا او که تپوس څوک دی
څوک دی
د خزو د ټینشن لکه بل سره په الیکشن کې ودرېږي بیا ګډبډیشن شروع کی کمیشن شروع کی او آخر بیا جڑ استرگی یا پا عدالت کی ولاڑوی یا پا پولیس اسٹیشن کی ولاڑوی
یو پا دی کی دا خوزو سا قصور دے کمیشن خپل خوری او تاوانوی پا خوزو باندی تاسو چا مجبور کڑی واست چی دا ایران خان دا پاٹی ووٹو نمو دا نارا شریف و پیٹی تا وروا چول
زما کور ودانی و چکلا کراتا و در ایدا و ای که دا نارا شریف پیٹی دا ووٹو او دا ایران خان دا بوٹو نا نو ڈکا کسم دے که یو سات پا دی کور کی کینم
ولی نوستا بیگم بیا ولی دا نارا شریف ملگری کولا
پلار پا غلی کی دی دا بے بخت ما سکڑی وای بس دا یو پیٹی میل بوٹو او دا ابل دا می دا ووٹو ور ڈکا کلا
اخا دا زمون پا کلیوالو علاقو کی اکثر و خوزو تا دا ووٹ دا ورکولو حق نا ورکول کیجی صرف نارینا ووٹ استعمالوی دا ولی
ای تو تکو زمون خوزو تا پا کم شی کی اک ورکول شوی دے دا پلار پا جایداد کی اک ورکول کیگی تعلیم ورکول کیگی دا واده پر وقت پختن او دا غی خواخ معلومی گی چی پا دی طولو کی ظلم کیگی دا یو ظلمی بیا مونگم کردی اگه فیلم دی نده کتلی و ای گناه اور سی اسیم مولانا سرتاج الحق صاحب صحیح وای چی خزی پولینگ سٹیشن تراشی دا ووٹ دا پارا دا ماشومان با بیا سوک گوری روشون با سوک پخوی گرمی او نرمی روٹه با سوک پخوی
دا وست سوائی
نا دا زنوائم دا سرتاج الحق صاحب ویلی دی دا غن تا پوزو که چی خزی نرازی پولینگ سٹیشن تا نو مون خوی پرکشا کی پا زور نسو راوشتل لی او بیا دا نارینا پا الیکشن کی دا خزو سکار وی بیگانی شادی میں تو تکو دیوانی
ولی خز پا الیکشن کی برخ نسی اخستای
اخستلی شی ولی نشی اخستلی تا ندلی دلی پا اسمبلی کی خزی همشتی آلتا هم خان پت کری وی پا پینزه کالی که پینزه خبری و نکری چی اسمبلی ختم شی دویم بیر تخپل کورو تلاری شی خپل صوبتون روشون کلایانی سلایانی شروع کری
نه نو دا غرنگ بیخلی او بیلاسو خزی دا پاتی والا را ولی ولی و دا اسم لیتا
که خلی او لاسون و والا را استلی اغوی خوبیا حک هم غاری کنه دا فندون و حساب و کتاب هم غاری اغا دوی ورکوی دوی پا کس دا سی خزی را ولی چه نه دا دوی خپل حساب و کتاب ازدوی او نه دا قوم و نور خزو تا دا اغوی حکو کروقی
زمون خزی خستاسو دا نار نو دا لاسا یوازی پا اسم لی که نه پا کور که پا بازار که هر زی خواری وزاری دی نارینه تعلیم تزی خزی تاسو نه پریږدی نارینه په دفترونو او پاسپتالونو کې کار کوي خزی تاسو نه پریږدی
باید چې نه پریخول شي زما خپل کور ودانه چې تعلیم نه وکړي د باندې نه راوتلې چې ما به ورتل بشي دا به کینسته چې ما به ورتل پشي دا به روانه شو چې دا سکول کالج او یونیورسيټي ته لاړه اوس خبره نه ورسره کی
او هو تاسو خدا سی شیز غواړی چې نه ووټ و پیژنی او نه نوټ بس یو ووټ و پیژنی خوارکی واده سو وکی د پوره خاندان او غلامی ته راستی خوښه جلا ورته ګونیږي لیورونه جلا باشي باندې کوي خو سر خاص کله ګلو بټ ګر سره سم نه ور سره کیږي
یار دا زمونږ په الیکشن کې هم دغه رنگ خزی ډیری ضروری وي چې نه انتخابی نشان پیژنی نه پارټی او امیدوار چی مونگ ورطا ای مور پر تی روه دا ایالت تاوی او چی مونگ ورطا ای مور پر شی روه هم دا ایالت تاو لگی یوی دا غرنگ ساده خزی تا مونگ ول چی مور پر پرانگو لگوا دا اغی پورا خاندان پا پیشو مور لگوالیو چی دا کم کم خزی دا پرانگ و دا پیشو فرق نشی کوالی اغا با پاسم بلی که دا شریف و بدماش فرق سو کی تو تکو سو کی
نو ګرانو د الیکشن په پیټي کې بندو او ریدونکو جو سټوډیو ټینشن اند ګړبړېشن دا چیرچی د سیاسیاتو او ګړبړیاتو ماهر سیاسي بابا المعروف ګړبړی بابا ستاسو سوالونو ته ځوابونه وایي تاسو او بابا سیاسي
شاشی بابا اے شاشی بابا اتلس پاٹے میں بدل اکڑے قسمت میں نسو بدل دا وہی ہے
کپا پاٹے بدلے دو قسمت نشو بدل بیا بالٹے بدل کا او پا غٹا کی اوبا واچوا او پا وڑو کی پے قسمت بدیم بدل شی او عادت ہم
ساسی بابا دا لوڈ شیڈنگ خو مشتر پا در اکرولو گرمی دیرد
انتظارو که جمعی رانش دیده بیا با دا یخنه نفر یادو نکوی ناشکرو پا یو حال کی نه است خوشحالا
ساسی بابا سڑه می پودر دی سبا بکم
چی سرخی پودر دی لگول لتن خانه دی خرچی دیری وی لخبرونی دی نخری دیری وی نو خوار سکڑی وی یو لاروا پودر او پام کوا چی سمر گتی اغم رستی او پام کوا پام
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے